غیر انساني بولي. وای په پایل کې د معرف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ور باندې بند کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شی بي دغه خو یعنی پته ټول ته لګي چې یعنی ښځې څومره ته فشار لاندې دي، مثلا بندیزونه ډیریږي او کده مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هیڅ په خزینه ډاکټر پیدا نشي. اول نه کاری دا چې یعنی لکه اعلان وکړل چې د خزینه و نه دینجونو د طب د ځخونکو نه بده د اگزیت امتحان اخلي. یعنی زه خپل شواهد یې مده یو غوڅو نفر چې د موږ خپلون دي چې هغه څومره په بې صبره او څومره بدون د وخت پین او څومره امادګي ونی ولر درس په د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې غوښ پاورس په ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې دی ورډ کې زیات اعلان شول او دینجونو اعلان نشول نو دا په توره یو نو امید کننده خبر و دغه چا د پاره چې غوښ پاورس وکړي و هغه وکړه زحمت یې استلې ده. شخصا دغه وس خپل از مریض یم بدون د نسای ولادي نه لکه سیموسلوجي چې اوسه د یو څه خبر مخته کړای و نور کې نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه وکایم چې هغه لکه اوستوفيدي یعنی دغه نور بخشو کې درته وکایم اساس سره باور وکړي چې دا استوماتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم خزینه اوس بيخي به حد ډېر کم شي ويدي مثلا کلینیکونه بس شي ويدي او نرینه ته چې ورسه هغه مثلا یو خدا چې نامحرم وي بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلای شي. یعنی به حد سړی ورته پریشان کیږي تا غوړي شي هغه مرس پټ کو او یعنی په کور کې سړی تیر کو خونه چې د لور شي یو نرینه ته وي. بعض زاینه چې خبرې کوم یعنی هغه ته یعنی د اخر کالو کې د جمهوریت هغه ته په خلکو باندې لګر نه ایر غلی چې مثلا کومه یو ډاکټر او یو کومه مقابله به چدار ده یا به عملی کار تل کړای و به دغه بشارګان بل لګ د ژوند رڼا شوی او تاسو د تجربه لرم چې د مخبل خاله په لری پراتوسمو کې هغه ته ډاکټر و نو هغه چې لکه عملی کارونه چې وډیر کړی و مثلا بیا دا هغه چې بعضی داس مریضان ورته غلی و بعضی نه زیاتره داس مریضان و چې دغه په کالو اولاد نه کېدل او هغه ډاکټر ته کوی کور نه بول کېدل اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغه تللی و یعنی دومره ډیر مریضان دیدی دا و چې هغه یعنی په یو نه خصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن چې هغه ژوند مثلا په غو باندې که هرڅو لکه بل وعده نه کړی و خو هغه بیچارهګان مځکه چې ډاکټر بنه و او دی بنری نه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله د غوښ بندونم دسته باشي په غو باندې بنې کوزي شوی و یعنی هغه د کور مزدوران پر رقم چې تا خو اولاد نه کیږي او په حقیقت کې په غو باندې هیڅ تداوی نه وشوي هغه هیڅ ډاکټر ته نه پریښود کېدی.
د ته پنځي یو په خانه مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوی و خو د پروسی د ځنډیدلو له وجې بیرته مجبوره شوی چې کندهار ته لاړ شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندیدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیر ترال او وطن ته وطن کې هم داسې نورین سره مخ سي اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخي تړل سي به نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو نه هم اغراتون کې ته هیلمند یو نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او غریوان او دلته د بهرني کوم پروسس ده. البته ک نور سنه به هدا کله د شوزو پروسس ورته چټکړی وای هم شو ساکناری نه هر خواته رسیدګی لري په کاچا کې لار باندې هم یو بل وطن تکلی سي نور هم لارې ځان ته غوړه کولې سي. اما شزه سکله ته نه سي هغه نو د ډیرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي. تز د کور زمينه هم باندې بند سوله تحصیلي لار خو باندې وتړل سوله هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاری لار هم باندې وتړل سوله. اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده ورته سي خروجي سي یا هم داخلي سي دواړه لارې باندې تړلې نه ته هم یو وخت کې هم داسې ستونزه سره یو ځکه چې ملي مرمن افغاني ولې د ډېر بیچارهګان د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سي هدا یقلا و شو سي د ولایت ورکړی واغه ک داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي وای هدا یقلا غ اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزه سره دوی مخ دي هدا یقلا غ مشکلاتونه باندې حلول سي. اما هغه خو نه سي دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي. یعنی دوی خپله ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سې کومې مېرمنې اوس مهال بېکاره ناستې دي یا هم هغه مېرمنې سي دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کومه هیله ژوندۍ وه هغه م ورته مړې سوې ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځۍ دوم سمېسټر محصله وه او متاسفانه په دغه هغه دوم سمېسټر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت یقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه د دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاستې هغه زیات وخت یې هغه اتلس میاستې راځي. اضافه نه راځي. صحت عقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخه کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي، هغه که نرسه وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روانې او د هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتاً تر اول سي کوم معلومات سوی ده، نسبتاً تر اول دغه د ښځو پیښې زیاتې سوي دي. نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه وه، په هغه کمیټه کې به دغه کومې ښځې حملدارې ښځې سوي یا د زیږون په وخت کې د دوی مړنه کچه ډېره راټیټه سوې وه، اما اوس یې بیرته فیصدي لوړه سوې ده. او هغه خویندې سي هغه علاقه یې ډېره د خپل مسلک سره درلوده، هغو هم خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نه شي. یعنې د دوی یوازنۍ اوس هغه فکر دا دی چې هغه زموږ زده کړې هغه زموږ کوم هسې سوي هغه ټوله ناکه ولاړې. یو رقم د ژوند سره ناهیله دي، ناهیلي احساسوي. او په ضمن کې سي یو خور ته خپله فکر وکړه، یعنې د لرې پرتو سیمو کې ډېر ډاکترانو قابلګانو او نرسانو ته ضرورت لرو.
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کاله په پاکستان کې تیر کړي، خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند په اکله وایي.
داسې یو ورځ نه وه چې مونږ په خوشحالۍ به تېره کړې، ځکه هغه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شو چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو. زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو، زه یې پخپله بوتلم، زما لوړه لور بوتلو، زما د 16 کالو زوی بوتلو، مونږ درې وڼای بوتلو. خو بیا هغه ځای نه چې هغه جنجالونه خو خلاص، بیا مونږ افغانستان ته راغو. بیا چې افغانستان ته راغو، د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وویستله. تر اوسه پورې چې وباسو، نه وظیفه شته دی، نه کار شته دی، هېڅ هم نشته دی. اوس مخکې لکه یو چې لکه یو نرس و یو قابله وه، هغې 20,000 روپۍ د هغه تنخوا وه، اوس هغې 15,000 روپۍ تنخوا اخلي. هغه نه د ورځې کور کوي، نه د شپې، نه هغه تلی شي، نه شادي ته تلی شي، هېڅ چرته نه شي. ټوله ورځ په هسپتال کې تېري او چې میاشت پوره شي هغې ته 15,000 روپۍ ورکړي. نه هغه 15,000 روپۍ د یو کورنۍ کې چې 15 ماشومان لري هغې ته به څه وشي. خو هغه بهتره ده چې خپل بچو ته کینه بس خدای کا وسیله وشي، یو ځای نه یو ځای نه، نه بل ځای نه ورته راځي روټۍ کا. او نشي بس همداسې یو ورځ شته یو ورځ نشته، په همدغسې ژوند خلک خپله ژوند تېروي. اوس هغې نه پاکستان خو ښه و چې په خپله مې کار کوله، خپله ماشومان به مې چلوله. اوس هغه دلته هغه کار هم ماته نشته دی.
بیا نور امنیتي لحاظ نه، تاسو ډاکټره یاستئ، تاسو غوښتل چې ووځئ، اوس بیرته راغلي افغانستان ته، امنیتي لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤول احساسوي؟
زه اوس بله ولایت کې اوسېږم، زه په خپله د کابل ولایت نه یم. زه زما یو بل داسې پنهاني یو ولایت کې اوسېږم چې هلته زه خلک ما نه پېژني. اوس هم هلته ژوند تېروم، کله هلته ځم، کله بیا پټ پټ کابل ته راځم، بیا همداسې پټه ځم. بس دا ماسک مې لګولی دی، دا جب مې کړی دی، څوک مې نه پېژني چې دا څوک دی که څوک نه دی. په داسې ژوند تېرو، داسې که آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو، آزاده پېژندنې او خلکو سره. دا خو یا خپل ولایت کې اوسېدله، اوس خو مونږ خپل ولایت کې نشو چې اوسېدله، نه د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي.
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تاک پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړی، هلته وخت تېر شو، د تاسو تاک ونسو بېرته افغانستان ته راغلی، دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو. دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ؟
کومک شورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي، چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي، لکه نیمې په پاکستان کې دي، صحیح افغانستان کې دي، چې دې ته وعدې ورکړې دي، چې لکه مونږ ته شخصا وګوره، مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقال ورکو. مونږ په شان داسې ډېر خلک دي چې ستونزې لري، خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه، په دې انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان کنه نور نه شو، سبا خو به وشي، که سبا نه شو بل سبا وشي. داسې نور خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ خپل لرو چې 3 کاله دي چې هلته ژوند تېري، او د اقتصادي مشکلونو څومره د مشکلات هغې ته څومره دي، او د دې ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي، 3 میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دی او دا چې څوک په پاکستان کې اوسیږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په انتظار دي انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې یو کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زموږ خپل وطن دی زموږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخوا ته وتړل چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسې خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومانو سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې د اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه مو وګورئ چې اوس دا د تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کال شروع کېږي چې مونږ هم د هغې په تمه همدغسې پاتې شو خو زما هیله دا د کومه ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خسته شوي دي.
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړ چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نشي ورکولی؟ بهر ته تګم دغسې دلکه تاسو چې کیسه وکړله دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولی فرشته جانې چې دا نستونه په هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبره شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې ما ته مه کوه چې دومره ما جړلی دي. ګوره فرشته جانې چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې خو ولې چې دا نورې جینکۍ څنګه جړله چې د دې باندې یو نستونه بند شو د طبي دا برخه بند شو دې باندې ما داسې فکر وکړو چې دا په دې جینکۍ نه دی دا په ما دی ځکه چې نن جنکې دی نو سوټ نه بند شو بل سبا وګوري چې دا ډاکټران یې من نه کړی دي خو بس یو دومره پاتې شوی دی چې بس دا هسپټالونه بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی خلک شفا ورکړي ډاکټران ته اړتیا نشته دی بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره کار وکړي خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي خو دا وګوره چې دا انستونه بند شو څومره د جنکې او جړل څومره وزورېدل باور چې هغې دا نور پانتونونه بند شوي وه که دا مکتبونه بند وو دا ځینې جینکۍ ټوله په دې یونیورسټیونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه هغې ټول امید په دې یونیورسټیونو کې وه د دې صحیح برخه کې وه چې هغه اوس بند شوی دی دغه جینکۍ ته څه لاره پاتې شو هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړي ته برسې هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې اتا تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي یا ډاکټر ته ځي یا مولا ته ځي که یو کوم ځای کې خپل مور کره ځي که پلار کره ځي هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دی. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې ځم ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه زه یوازې پرېنهخودم او محرم دې راوله بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستل لاړم بیماره ما نه پریدی نو بیا هغې څنګه پریدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپل لکه خپلې ستونزې ورته وایي. بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که محرم وي خو نه سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکټرانو ته اړتیا لري که دی غواړي که ونه غواړي خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکټران وي چې یو ښځه بې محرمه چېرته نه پرېږدي بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي نه بې محرمه پرېږدي او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته هغې ژوند نه غواړي. افغانستان کې ښځې تعلیم ته نه پرېږدي بهر ته نه پرېږدي نو کار ته نه پرېږدي وظیفې ته نه پرېږدي نور ځین ته نه پرېږدي خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوی دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي د ښځو لپاره بس د شفاخانیم د ډاکټر هم روانه دی زه لاړه شي دا درد خدای طرف نه دی تاسو ته به خدای پخپله شفا ورکړي. دومره پاتې شوی دی نور سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله صرف نه زه ویستلم ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړې خپل فیس نه ده ورکړې خپل فیس ورکړه. خو یو ځل زما والی وه ما خپله دا ګوشواري والی چې دي دا ما خرص کو ما خپل فیس ورکو بل زلمه د خورزنه می قرض وغسو فیس می ورکو په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داس نور ډیر جن کې دي چې په دغه ستونزې باندې داس مر د اقتصادي مشکلات باندې هغه تل دي درس ویل دي چې هغه نن زما په شان دي کور کې نست دي نو ورته کار دي نو ورته وظیفه دي بس د خوان لاس ته ګوري چې هغه دور پی ورته کلا ورکي او دا نور جن کې چې اوس یو نستونه باندې شو دا داس جن کې دي چې د دې یو اخرانه سمستر د ځنې پات شي وا دویمه سمستر تر اخلي وا څو کې دریمه سمستر باندې وا چې هغه په څومره ستونز ز پويګما ز په خپل اندغه مالات ما تیر کړی دي چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر ځان دغه کې دوران کې زما ویلې وا دا یو نستو دا سبقونه ما پنتون پاس کړی وا خو دې په دې دوران کې چې خلک په یو روپی پسې حیران دي او په دې حالات کې د جن کې د یو نستو ته ویلې دي چې اوسې ور باندې بند کوز د سی برخم لګ لګ باندې کیږي چې دا باندې کیږي دا خو واسي د تم پويګي زم پويګه ما خاطاله بم پويګه نور سو کم پويګي چې دا درد لري دا چې ما ته درد دي تاسو نه پويګي چې نه لکه نور خزت انشته دي نور جن کې ته نشته دي دا چې ما ته درد راغلې دي دي نور ته هم دا سي درد راغلې دي دا دا سي درد دي چې د دې درمن بالکل نشته رینا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
اسدی رډو ته د خپل سیمو حال ووایي دا اسدی رډو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دواویشت یولس سلرویشت یوسل اتدیر
ازادی رادیو سلرویشت ساعت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د سلام پر وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن د شنبې ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیې مضمون لولو. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. وکې د لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لنډ معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسو پوهیږئ چې نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډارې د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي، چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه پوپوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یو نقشې قلمرو اثبات کړو. دوهم، د طول البلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول البلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تکاتو سره وکړي، یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړۍ په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرښې. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرښې رامنځته شولې چې د دغو کرښو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم، د رنګونو استعمال او پرداز. اووم، په نقشه کې د لوري ښودنه. اتم، د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایډل ترسیم یا ارتسام یا زوی ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه، د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسې دا سور پړیل خط یا غورس خط ووینئ، همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو نری کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلې کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تکاتو څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخ لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مقیاس، مقیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مقیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مقیاس څخه دی. مقیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې دغه نقشې مقیاس چې دی یو پر 1000 کیلومتر دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 1000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي چې موږ کولی شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولی شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنوز د کوونکو که تر اوسه په ورځنی ژوند په ځانګړي توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نو نن د لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بل دا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځانګړتیاوې لري، او دا ځانګړتیاوې هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځانګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. دی ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړي توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو، او هغه برېښنا ده. خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي، او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر لخون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوزول سي، نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوزولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي. دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو وات برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي، ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوې ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هېوادو لکه سعودي عربستان،
کویت، قطر، اردن، بحرین او نور کې زیاتره حرارتي برښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیات اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم راایستل شوي اخراج شوي نه دي، موږ زیات سکاره لرو، نو باید د حرارتي برښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. ښوونکي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ورده دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بارولو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لاری، بسونه، ملی بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه له دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډیره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دو سواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکه د سپورت لپاره هم کټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنی چاپریال نه کړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیر بیا په شارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په دوه نیمایي کې د بخار ماشین په کاشتوره سمنګتن د انتقالولو یو وسله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوي موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکی نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسو لومړنی موټر وینئ چې د سمرتن لخوا جوړ شوی دی. د نولسمې پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برطانوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یې یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 سټرلینګ فونډ ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسو په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوس ته چې په برق سره چلیږي په 1915 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د 12 ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او 12 ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او 12 ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
دسترګو سمندر کدی راتا د دنیا زمون شوندې د تن دینا پلک پلک پوچاو دې جانا بس بس حسین صبر شي تمام دلې ونو بلتون گوتی او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ د گلو پانی میرا پیگی وار خطا دی راتاو می توفانو نا دی دجوند د گلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تن دن نا کام دے سوکم امر مد تن دن نا کام دے سوکم شراب گچ حرام دے سوکم چد شراب گچ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تن دن نا کام دے سوکم امر مد تن دن نا کام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تن دن نا کام دے سوکم مرمد تن دن نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تن دن نا کام دے سوکم مرمد تن دن نا کام دے سوکم
سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها.